پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر بناوریدونکو، په دې خپرونه کې به په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د کابل پولیس وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرۍ د ځواکونو او د کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه وایي له سیمې خپلې ټول پوځیان وباسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له شاوخوا یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. دا کابل امنیه کمانډانی وای نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې. د کابل امنیه کمانډانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د راتوغول شوو توغندیو په پایله کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو دا چې دا څه ډول توغندې دي او له کومه خوا توغول شوي په دې اړه د امنیه کمانډانۍ جزئیات نه دي ورکړي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیس وشلې. پر دغه پولیسو برید نن سهار د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوه. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکي نن سهار د وسلوالو په برید کې وژل شوي. سرچینه وایي بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلې. د کندهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان په سیمه کې افغان پولیس په نښه کوي. دا هلمند امنیه کمانډانۍ وایي په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي. تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوې او نور جنایات زیات شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل زیات کسان د غلاو په تور نیول شوي.
پدې پنځه میاشت کې موږ 219 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلې دي. خامخا بس د باندې څخه هم غلا پکښ کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه برازي او په داخل ولایت کې به هم وي.
د ځای اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایت کړی چې د ولسوالیو پر لارې غلا لوټي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرتابه د ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه ویي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلی بولي. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی د دریو لسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیه سره جګړه کړې. د امریکا د دفاع وزیر ویل د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه د ترکیه د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارکس پر ویل د ترکیه د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر یو لک ډیر ضروري زیات کسان کډه کولو او د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکېچ زیات شوی. دا کرملن د ویپانی په حواله عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونه جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن په مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې لا ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یو سیاسي شنونکی فدرو لوکیانوف د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي پاچا شاه سليمان او ولیات شاهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه فعالان په پام کې لري چې تر اونیزي رخصتي ورسته چې د تاریخوالي څخه د ډکو مظاهرو شاهد وي، نن یو ور بیا لارینونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوه ورځو کې لیدل شوی چې پر پولیسو د پټرولي بمونو گزارونه شوی او پولیسو په ثواب کې وخکي بهون کې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. په پام کې ده چې پر ځای وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانیو ته تصویر ما په چاترباغ سیمه کې لارینوال سره راغونډ شي. پرون مظاهري په سولېز ډول پایل شوی، خو ورسته لاغه په تاریخوالي واوختي چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران شوبل شول. په هنګ کانګ کې چې پوخا د برتانیا مستعمره و، نږدې له څلورو میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دا لاریونونه وروسته لاغه پیل شول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لانجمن قانون د لایحې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. دا و خبرونه.
لپی او سټوډیو د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له تړل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یوه مرکه کې د دې لانجې حقوقي اړخ ته کتنه کوو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د شمیرنې د پروسې د څرنګوالي په اړه تازه معلومات درسره شریکوو. په نورو مسایلو کې وباورئ چې د هلمند خلک د لویو لارو په اوږدو کې له شکو شکایت کوي.
پلار کې ولارو را سبوت ویدر ولم چې ویدر نن څه خټکه راکې برې لاسونه را شاته واړول سترګې را وتړلې بو.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل ټول ځواکونه له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان حکومت وایي تر کومه چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي مالکانو ته ونه سپاري، د په پیښور کې به د افغانستان قونسلګری د اعتراض په توګه بندوي. د جمهور رئیس ویان صدیقی نن ازادۍ رادیو ته ویل د افغانستان سفیر په پاکستان کې هڅه کوي چې رامنځته شوې لانجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت د افغانستان رئیس جمهوری وی افغان سفیر په پاکستان کې د افغان مارکیټ په اړه رامنځته شوې ستونزې د حل په تړاو د پاکستان حکومت سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان جمهوری رئیس ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د افغان مارکیټ رانړولو او د افغانستان بیرغ راښکته کول یو غیر قانوني کار دی. ښاغلی صدیقی وی چې تر کومه چې دغه ستونزه حل نشي، د افغانستان قونسلګری به په پېښور کې تړل شوی وي. هغه وی
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماټیک مراجع او طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
افغان مارکیټ په پیښور کې یو له هغو خارونو دی چې افغانان پکې خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ترسره کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو د پیښور په ښار کې پر افغان مارکیټ ورغله او غوښتل یې چې دغه مارکیټ ونړوي. افغان چارواکي په پاکستان کې وایي چې پولیسو هڅه کوله دغه مارکیټ ونړوي. دوی په خبره پاکستانی پولیسو د افغانستان بیرغ هم راښکته کړی دی. د پاکستان پولیسو د اقدام پر وړاندې افغان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره جدي غبرګون وښود. دو ورځې وړاندې په پاکستان کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې یو طرفه پریکړه کړې ده. خو د ټولو مواردو ته په کتو سره افغان نړیوال کارپوهان به په دې اړه داسې نظر لري.
د افغانستان د بیرغ کته کول همدارنګه د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمه فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت هغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازمه نه.
انتظار خادم افغان په نړیوال چور کې افغان کارپو کڅم افغان حکومت وی افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پیښور عالی محکمې څور زمخ کې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری پونم دی او پاکستانی ملکیت دی. محکمې د پیښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د غوډانې تشو کشمیری ته تسلیم کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د لانجې په تړاو په خپل دریز یو ځل بیا غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وای د کنسولګرۍ په بندیدو سره زیان افغانان ویني نه پاکستانیان. لکه غلی رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي دي.
فکر کوم چې دا غلط فهمي شوی ده. اصلا خو دا د سیاسي منوندګانو کې رځي کې چې هغه خپل محبته دي ملکیت دي یو دولتي ارت پیداونه راپیږي، مګر خپل غیر لږ خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هیواد هغه بیرغ خپل هغه د یو څنګه جوړی. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالب وسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپل تړل دی کنسولګری دی موږ په پیښور کې موږ رسېږي نسبت په د موږ په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماټیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی امیر مراجعه وکړي کنسولګری ته د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره د ستونزه موږ ځان ته جوړو. دوی ټول له پیښوره چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پیښور په خپله پیښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوري چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دې هغه ستونزه ډیریږي. لږه خاطره دا کیږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د دې په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان په دې قسمت کې هیڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د حقوقي چارو کارپو د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد بهیر روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شیبه مخکې د دې چارو د وروستي حال په اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د خبری کانفرنس لا هم روان دی. د ازادي رادیو خبریاله ناجیا صافی د همدې خبری کانفرنس په سالون کې ده. د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیه، تاسو څه واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر میرمن نورستانی له قوله
تکه سب ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې تاسو ویل کانفرنس لا هم روان دی د ټاکنو کمیسیون مشر حوالم نورستانی مخکې ویل چې تر اوسه څه باندې 1,000,000 رای عمومي سرور ته انتقال شوې دي میرمن نورستانی ویل چې دغه رای د بدلون په حال کې دي خو دوی ډاډ ورکړ چې د عمومي سرور ستونزه هواره شوې ده او پروسه په چټکۍ مخته دي د کمیسیون چارواکو همدارنګه ډاډ ورکړ چې د شفافیت تضمین به کوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ناوخته بایومیټریک د زګاو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل کړی د هغه مهال ویش لمخې چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی و باید د تلی په ویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي خو اوس چې د نیټې ته یوازې 15 ورځې وخت پاتې دی د کمیسیون چارواکي وایي چې کارونه یو څه شاته پاتې دي د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي د محل ویش نقد یا ورته پام نه کول انتخاباتي سرغړونه ده خو دوی ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو شفافیت مهم دی کمیسیون نن هم ویل چې ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې ستونزې له ولایتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره لیک او د خوای د کمیسیون د نن د یو منظم پلان نشټوالی هغه لاملونه و چې کارونه له ځان سره مخکل که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټاکنو مخکې د ټاکنیزو کمیسیونونو نغوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي خو اوس سر بنسټونه وایي چې یوازې دا چې په دې غوښتنې باندې تمرکز نه دی شوی بلکې د محل ویش نه هم دوی شاته پاتې دي او فکر نه کوي چې دوی دغه پایلې په وخت سره اعلان کړي بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو ناجیا ساپی د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزی دفتر نه د کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د خبری کنفرانس جزئیات اورول چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد وروستی حال یې راکاو قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شه به امید ظهیر مل ته غوښی چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وای اسي هی ودونو ته د قرقل صادرات مخ په زیاتی دودی د دې ادارې مدیر محمد عارف د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل
سال گذشته ما
دی وای موږ د تیر کال تر پایله منځنۍ اسیا ته د قرقل 9,500 جلد صادرات درلودل خو سکال چې ورو به پاتې ده موږ سلیر وزره شپک سو بیا جلد صادرات کړي چې شاید سکال صادرات د تیر کال په پرتله نږدې 500 سل نر وړ شي د خغل عارف په خبره اوس مهال یوازې د منځنۍ اسیا هیوادونو او فنلند ته د افغانستان قرقل صادریږي د افغانستان د قرقل د پوستکي ادارې تیر کال د پوستکو د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ اوس د نړیوال غړیتوب د اصول پوره کولو په چارو بوخت ده د دې ادارې مسؤلان هیله مند دي چې د دې اصول په پوره کولو سره کولای شي آسیا سربیره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات ولري او له دې لا زیات عواید ترلاسه کړي د هلمند ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست وایي سکال به په دې ولایت کې په نږدې 3,000 جریب ځمکه کې د میوه لرونکو ونو بڼونه جوړ کړي د دې ولایت د کرنې ریاست د پلان او برنامو مسؤول سعید رفیع الله قلم ازادي رادیو ته وویل دوی دې هدف ته رسیدو لپاره د نږدې 3,000 میوه لرونکو ونو بزغاله یا قوریا کرلې و چې اوس رسیدلې او په بڼ لرونکو به وویشل شي د خغلی قلم له قوله دوی اوس د هغو کسانو نوملیکنه پیل کړي چې غواړي په خپل ځمکه کې بڼونه جوړ کړي
نوې بڼونه جوړو تر څو د دوی باغونه اصلاح شي او په دې به هغه ورایقی یا هغه نوی چې هغه په کیفی او کامل لحاظ باندې شپه لور کوي او په ډیر لږ وخت کې یعنی په یو کال کې دوی حاصل تر رسیږي ساش کال مش پلان لرو چې د مالداری او باغداری د ملي برنامې لپاره له بزګرو سره مرسته وکړو
د هلمند ولایت د کرنی ریاست د معلوماتو مخې د دې پروګرام یو خواله ده چې یوازې 25 سلنه لګښت له بزګرانو اخیستل کیږي او پاتې هغه یو حکومت ورکوي د هلمند د کرنی ریاست وایي لدې کبل چې یاد ولایت جګړې ډیر ځپلې ځکه لکاروانګرو د 500 سلنه لګښت پرځې نیمایي هغې اخیستل کیږي او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر اته او یا افغانۍ یو شل پوله، یو انګلیسي پاوند او نوې افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو 50 اته افغانۍ یو نوې پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ یو 50 بیا پوله، د امارات یو درهم 20 افغانۍ یو 25 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ یو 50 اته پوله، او زر پاکستانی کلداري 399 افغانۍ.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری، وخت 12 بجې او 40 دقیقې دی. متحده ایالات وای د سوریې له شمالي برخې هلته چې ترکیه د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دی، خپل ټول سرتیری باسي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پر وړاندې یو شمیر هیوادونو د ترکیه باندې بندیزونه لګولي او په یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره زما همکار نوریاس نوري د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه ته راغلی. له امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره کوم دلایل بیانوي؟
اول باید وایو چې د امریکا دفاع وزیر په دې اړه چې ځواکونه باسي څه ویلي، مارک اسپر پرون یکشنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. البته دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې سوریه په شمال کې د ترکیه پر رهبری د زواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیری هم په دې سیمه کې دیره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریه د ډیموکراتیکو زواکونو ملاتړ کړی دی. بلې تکل صاحب،
ویل کېږي چې کورد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي د سوریې د ولسمشر د رژیم له ځواکونو سره همکاري ته مخه کړې، د څه معنا او د همکاري به په کومو برخو کې وي؟
د سوریې کورد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. دې ټکي ته د امریکا دفاع وزیر هم پرون اشاره وکړه. مارک اسپر وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخ کړي، یعنی په دې معنا چې خپل عملیات لا پراخوي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه بولي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو لپاره د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوه اتحاد جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. روسیه هم تر اوسه پورې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په یو نوي پرمختګ کې بیا د فرانس پرس خبري اژانس خبر اعلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي دي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تمر په لویدیز کې د راس العین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډیر لرې نه دي، هملته ځای په ځای شوي دي.
بله، او نوري صاحب، د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه څه دي؟ تازه حالیه
په نوي غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې د ترکیې پوځي عملیات وغندل او هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. له دې مخکې جرمني او ناروې هم پرون اعلان وکړ چې البته دواړه هیوادونه هم لکه د ترکیې په څیر د ناتو غړي دي، پرون اعلان وکړ چې پر ترکیې د وسلو پلورل بندوي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې په پاریس او د اتریش، جرمني، یونان او سویس په ګډون اروپایي هیوادونو په یو شمیر نورو ښارونو کې هم په زرګونو کسانو اعتراض وکړ. لبلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي. البته د کورد ځواکونو د کورد چارواکو په وینا چې د داعش د 200 ملاتړي زنداني چې په شمالي عین عیسا ښار کې په یو زندان کې بندیانو په تیښته بریالي شوي دي. البته د یادونې ول بوړو چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې له کله چې د ترکیې پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نور سیمو ته کډه کړې ده.
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته وروستي حالات بیانول. د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مرکزی سرور ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د انتقال پر بهیر بحثونه لرو.
احتمال د عملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د هلمند ولایت اوسیدونکي د غلاو او شکو له زیاتېدو شکایت لري. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي څو ځلې غله نیولي دي، خو حکومت ته تر سپارلو وروسته یې پته نه ده لګېدلې. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ وسلوال غله ګرځي را ګرځي او له خلکو پیسې او وسایل اخلي.
د لشکرګاه څخه ولسوالیو ته تلونکي موټر چلوونکي او مسافر شکایت کوي چې پر لویو لارو یې غله او جنایتکاران دروي او ورسره مالونه او پیسې اخلي. د لشکرګاه د موټرونو په تمځای کې ګڼ شمېر موټروانان وایي ځینې ډېرې امن سیمې وي چې غله پکې د دوی مخه نیسي او توکیان موټر ځینې اخلي.
وسلوال غله دي په شخصي موټر کې سپاره دي، په اکسل کې سپاره راځي، ډمبر درته ونیسي، پر موټر ګاډ سپاره ډمبر درته ونیسي، ډمبر د پوسټو باندې کې دي بالا داسه بوځي.
د لارام پلین باندې موټر چلوم او د لارام پر لار باندې تقریبا دا ووم دی کاته موټر دی چې بیا یې غله د تل غلا پر سیمه باندې د شورا او د میدان مخ ته پورته کېږي و ډمبر ته دلته غلسته او د سغلم دي چې بس یا په لوکسل کې ګرځي یا په فیلډر کې
پر لار کې ولاړو را سبوته ویدر ولم چې ویدر نن څخه ټکه راکې بره لاسونه را شاته واړول ستر ګرا وتړلې بو.
دا وازی لوی لارې نه دي چې موټر چلوونکي او مسافر د غلو او جنایتکارانو د ډیروال څخه شکایت کوي. پرشکرګه کې هم هدفي وژنې په سپین ورځ غلاوي او جنایي پیښې رسیدي. ځینې کسان چې موږ ورسره مرکه کړې دي تور پر کوي چې یو شمیر غله د پولیسو په جامو کې نیولې دي. حکومت ته سپارلې دي، خو د تحقیق او محکمې کار نه دی سوی او بیرته خوشې سوي دي.
والي صاحب ته ورغلي، سارانوال ته ورغلي، غله مو ګیر کړي دي. سارانوالۍ کې بندي وه، په ازارجټ کې بندي وه، ایله سوی دروسه ناره نه ده اورېدلې.
مشکلات خو ډېر دي، خو غټ مشکل ده د غلو پر برابر دی چې تقریبا زموږ دا یو کال یو نیم کال دوه کاله کې تقریبا زموږ اتیا نوي موټرې بیولې.
مشکلات خو دغه دی چې یعنی پنځه شپېته موټر اویا موټرې بیولې دي. دا ګرده دنیا خبره ده، یعنی چې پر کاجزا په مخ ورشي هغه مالا پیسې دینه چې پاجزو کې تلا چی کوي په نرانو کې کوي موټر جن بوجي اجزې پر لارې باندې لکی دی وای پیسې دین واخی.
موټر شکایت وکړي دلی نفر میټینګ کړي دی، نفر بندي دی، هغه د پولیس په درشي کې و، هغه تر اوسه بندي دی، معلومات یې نشته.
د هلمند چارواکي هم مني چې په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې غلاوي ډېرې سوي دي، خو د دوی په ضد د پولیسو د جدي اقداماتو خبر ورکوي. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل احسان الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی په ډېره کمه موده کې په سلګونو غله او جنایتکاران نیولي دي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
په دې پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه سي غله چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کوم چې سرنوالۍ ته سپارل سوي دي، 219 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلي دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه به راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
که څه هم د هلمند چارواکي د غلو او لاشکونکو په ضد د کلکو تدابیرو خبر ورکوي، خو د نامنوي ترڅنګ تروریستي پیښو، غلا او جنایي کارونو د دې ولایت د اوسیدونکو په خاص ډول د لشکرګاه د ښاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. موږ دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
کریمتی ولا حکیم د احمد شاه بابا مننت سره په تماس کیم. زمون د لوړپور چارواکو نه او خصوصا د دولتمی حوزې د چارواکو نه دا هله کیږي چې د غدی بوتخاک چرای چې مشوره د بوتخاک په چرای ده اصلا د ملالۍ سلور لارې ده، خو دغه کې دومره رشي چې ته یقین وکا چې بیخي او موټر نه شي تیرې دی، په ساتو ساتو مریضان خلکو سره په موټرو کې پراته وي او دغه رېړې دغه رشکې ټول عمومي سړکونه یې بند کړي دي. موږ له لوړپورو چارواکو نه دا هیله کیږي چې عوام د توجه وکړي او دغه لارې خلاصې کړي. وسلام په احترام.
دارز دې منګه د کنل ولایت اوسیدونکو اشرف غنی بابا ته دا پیغام پرګروم چې دلته د پاکستان په وځو هغه جال ولګاو او منګه زمکه مینه جال نه اخوا تکات شو، مینه دې خوا تکات شو، موږ اوس اشرف غنی بابا نه دا پوښتنه لرو چې موږ افغانان یو که پاکستانیان یو؟ ځمکه زما په جال کې نیمه اخواته پاتې شوه، نیمه دې خواته پاتې شوه. زه اوس څنګه وکړم؟ افغانستان ته راځم پاسپورټ جوړ کړم خپل ملک ته، پاسپورټ راشم د پاکستان نه، پاکستان ته ځم پاسپورټ جوړ کړم خپلې ځمکې ته واوړم. یو قدم یا یو متر ځای کې یا په پنځه متره ځای کې زموږ په ځمکه